امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته نن په کابل کې د دې هېواد د اقتصادي برخلیک په تړاو لومړنی اقتصادي کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د طالبانو حکومت لوړپوړو چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو ګډون کړی و. په پاکستان کې په وروستیو کې د ترهګرۍ پېښې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د پاکستان پوځ ویلي د لا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پر ضد جګړه روانه ده. همداراز شمالي وزیرستان کې پوځ وایي دوه ترهګر یې وژلې دي او په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد د خلکو پرلت دوام لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په چهارشنبه داسې حال کې د اروپا په سفر تللی دی چې د اوکراین پر پوله د روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو سره تاوتریخوالی ډېر شوی او پر اوکراین د روسیې برید ویره څرګندېږي. او د پښتون ویلاګر او په ټولنیزو رسنیو د پښتنو آواز او تصویر وړاندې کوونکی د بټخیلو ملکنډ سره تعلق لرونکي طاهر خان کیسه چې ورته وروستیو کې د پاکستان حکومت د کامیاب جوان ایوارډ ورکړی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2022 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده او دا مهال واښ شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونه کې دا یو شمېر نور مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې تاسو په سرټوکو کې هم ولیدل او واوریدل چې ستاسو سره به وار په وار شاملونو. هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زه د لومړي ریپورټ ولوري ته چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته نن په کابل کې د دې هېواد اقتصادي برخلیک په تړاو لومړنی اقتصادي کانفرنس جوړ شوی دی چې په دې کانفرنس کې د طالبانو حکومت لوړپوړو چارواکو او د ملګرو ملتونو نو استازو ګډون کړی و. د طالبانو وزیر اعظم یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند نړۍ او په خاصه توګه د اسلامي هیوادونو نه یواری بیا غوښتلی دي چې د دوی د حکومت په رسمي توګه ومني او رسمیت ورکړي. راځي چې په دې تړاو تفصیل یې واورو د ارباب محمود علي څخه په دغه ریپورت کې.
د طالبانو وزیر اعظم یا رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند په کابل کې اقتصادي کانفرنس ته په خپل وینا کې یو وار بیا د نړۍ پوښتنه کړې د دوی حکومت دی په رسمن ومنل شي، ځکه چې دوی د سولې او امنیت بنیادی شرطونه پوره کړي دي.
اسلامي مملکتو سمدا خواهش دي چې دا شمکه وي چې یو طرف ته مسترګې کوي چې کاغه په افغانستان په رسمیت وپیژني. ټول دنیا به ګوته پورته کړي چې افغانستان یو لوی ملک، آزاد ملک، حر ملک دی. زمام ټول باید یو جرأتمن قدم واخلي.
تر دې دمه چا هم د طالبانو حکومت په رسمن نه دی منلې. نړۍ د طالبانو غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت دې جوړ کړي، په هیواد کې دې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ښځو په ګډون هر چاته دې د تعلیم، روزګار او د رایې ازادي ورکړي. بیا نړۍ کولی شي د دوی سره روزګار وکړي. چین د نړۍ نه غوښتنه کړې د افغانستان د ولس سره مرستو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د خوا یې هم غوښتلې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
خو د یو آزادي او ټول شموله سیاسي ډانچې په کور دننه او عاقلانه پالیسۍ خپلولو د هر قسمه ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه د نړۍ او په خاصه توګه د ګاونډیانو سره دوستانه تعلقات او د نړیوال ټولنې سره د تللو په حق له د نړی غوښتنو ته پکار ده د افغانستان مشران سمدستي جواب وایي.
طالبانو ویلي دي د دوی حکومت ټول شموله دي او دا چې د خزو په ګډون هر چاته به د اسلام د دوی د خپل تشریح په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د افغانستان دننه او بهر د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وایي طالبانو تر ډیر حد خزو د افغانستان د آتیژن نه لری کړی دي. پدې باندې د تعلیم دروازې هم بند کړې دي. خو طالبان وایي د جنکو سرکاري سکولونه به ډېر زر خلاص کړي، ځکه چې یو پیسې نه لري او بل دا چې اسلامي نصاب تیاروي، چرته چې به جنکه او هلکان د یو بل نه جدا ناست وي. خو د زده کوونکو سره سره پروفیسران هم په یقین سره دا نشي ویلي چې ګنې طالبان واقعي د تعلیم ادارو د خلاصولو کوم پلان لري.
تر اوسه پورې یو ډول
ممبرز اف
د در سره تړلي خلکو ته هیڅ معلومات نشته. دوی نه پوهیږي چې د پوهنتونونو په پرانستلو کې اصل خند څه دی. د پوهنتونونو د خلاصولو په اړه دوی سره هیڅ خبره نه ده شوې، ځکه په هیڅ خبر نه دي.
تیر میاشت د اوه پنځوس اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی د طالبان حکومت د منلو نه انکار کړی او د دوی خارجه وزیر یې هم د تنظیم د غړي ملکونو رسمي عکسونو نه بهر ساتلی وو. د طالبانو د واک اختیار ترلاسه کولو وروسته په خارجي ملکونو کې د افغانستان پیسې کنګل کړل شوي او نړیوالو مالی او مرستندویو ادارو او ملکونو خپلې مالی مرستې ختمې کړې. د خواریکښو نړیوال سازمان آیلو د چهارشنبه په ورځ ویلې دي د کال 2023 په دریمه برخه کې 15,00,000 خلکو نوکری ختم شوی دي او تم سرګندوي چې د سږ کال نیمایي پورې به دا شمار تر 900,000 پورې سیوا شي. د ښځو شمیره په دې کې بیا ډېره زیاته ده. د ملګرو ملتونو تر مخه د پرله پسې د وچکالۍ له وجې د کروندګرو مشکلات او غربت په هیواد کې سیوا شوی دی او خبرداری کوي چې د هیواد د نیمې نه زیات خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. په وروستو کې د افغان ولس سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د امریکې هغه قرارداد په شریکه منظور کړي کوم چې د زونو نړیوالو پابندو په وجود د افغان ولس سره د مالی مرستو لار ورکوي. دغه ملګرو ملتونو د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیانو لپاره د نړۍ نه د 5 بلیون ډالرو د مرستو غوښتنه کړې، خو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه طالبان غواړي د مرستو په دې هلو ځلو کې دوی ته هم برخه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو تر مخه افغانستان دا وخت د بد اقتصادي حالاتو سره مخ دی. څلونکو وایي د نړۍ سره د مالی مرستو یو لار ده چې وکړل شي طالبان په خپل شمنو عمل کولو ته آماده کړي. خو د طالبانو نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفي ویلي د مرستندویو ډلو او هیوادونو شرطونو په وجه د هیواد معاشي خپلواکي په داو نشي لګولې. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د دې ویلیدونکو تاسو د دی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دا د امریکا غږ دیو دا او تاسو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري او ګوري. زو د یو بل مهم ریپورت ولور ته چې هم د افغانستان په تړاو دی. کچيري طالبان غواړي چې دنیاي حکومت پر رسميت وپیژني نو زر تر زر دي د نړۍ غوښتنی ومني. دا هغه خبره ده چې د چین د خارجه چارو وایان شاولی جیان په یو خبری کانفرنس کې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړی ده چې ګني طالبان د خپل حکومت په نړۍ د منلو لپاره د چین څخه مرستې اخلي. راځئ چې تفصیل یې د بختور شاه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
چین ویلی که طالبان په کابل کې د خپل حکومت دپاره د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندنه غواړي نو زر تر زره دی د نړۍ غوښتنې اومني. دا خبره د چین د خارجه وزارت وایاند شاو لی جیان په یو خبری کانفرنس کې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړی چې ګنې طالبان د خپل حکومت په نړۍ د منلو دپاره د چین نه مرستې اخلي. نوموړي په بیجنګ کې دغې خبری کانفرنس ته ویلي چین هیله لري چې طالبان به د نړیوالې ټولنې په غوښتنو عمل وکړي او په ملک کې به یو آزاد سیاسي نظام ته لاره هواره کړي چې پکې د هرې ټولنې استازیتوب ښکاري، او یوه مینځرویه کورنۍ او خارجه پالیسي به جوړه کړي او د ټولو ترهګرو ډلو په ضد به په ملک کې مبارزه وکړي نو نړیواله ټولنه به هله د دوی حکومت تسلیموي. د چین د خارجه وزارت ویان په طالبانو غږ وکړو چې په ملک دننه او بهر دی د هر ډول ترهګر ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي او د ګاونډي ملکونو سره دی هم خپلې اړیکې سمې کړي. د اگست په 15مه نیټه د کابل د واک اخیستلو وروسته لا په نړۍ کې یو ملک هم د طالبان حکومت په رسمیت نه دی منلی او نړیواله ټولنه وایي تر هغې به یې حکومت نه منلی کیږي تر څو چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت نه وي جوړ شوی، ښځو ته د کار او تعلیم اجازت نه وي ورکړی شوی او د ترهګرو ډلو سره یې اړیکې نه وي شلولي. خو طالبان د نړۍ دغه نیوکې ردوي او وایي دوی د نړۍ ټول شرطونه عملي کړي او د دوی حکومت د ټولو افغانانو نمائندګي کوي او ښځو او جنکو ته به د شریعت په چوکاټ کې د تعلیم او کار اجازت ورکړی شي. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان کړی هم دی چې د نوي لمریز کال یعنی د مارچ د 21مې نیټې نه به په ټول ملک کې د جنکو سکولونه او یونیورسټۍ بیا پرانیزي. د افغانستان د نیولو وروسته له طالبانو سره نړۍ امداد تړلی او 9.5 اربه ډالر یې ترې نیولي دي چې د افغانستان په اقتصاد یې ډېر بد اثرات پرېوتي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه خلک د لوږې سره مخ دي. ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، چین او روس هڅه کوي چې امریکا او نړۍ د افغانستان نیول شوی رقم آزاد کړي. په دې اړه تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس صدر ولادیمیر پوتین سره هم په ټلیفون خبرې اترې کړي او ورته په افغانستان کې د ولسی ستونزو په اړه معلومات ورکړي دي. ملګرو ملتونو د مرستندویه ملکونو نه د افغانستان لپاره په کال 2022 کې د 3.4 اربه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده او امریکا هم ویلي 308 میلیونه ډالر مرستې به کوي، خو دغه مرستې به نیغ په نیغه د افغان ولس سره کوي نه چې د طالبانو سره. د افغانستان مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوال امداد ویشلو دپاره کمیټه جوړه کړې او نړۍ ته یې ویلي دي چې د افغان ولس مالی مرستو دپاره دي د دوی حکومتي مرستې واخلي. بلخوا 15 میاشتې تیرېدلو وروسته هم طالبان په دې کې نه دي توانېدلي چې د نړۍ یو ملک هم د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. هر څه که دوی په دې لړ کې خپل کمپین ډېر ګړندی کړی هم دی او غواړي چې په بهر ملکونو کې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوي سفیران لری کړي او د هغوی په ځای خپل سفیران وټاکي، خو نړۍ ورسره دغه نه مني او اوس هم د نړۍ په 15 ملکونو کې د تیر حکومت د بیرغ لاندې او هم د اشرف غنی د انتظامی لخوا ټاکل شوي سفیران د افغانستان نمائندګي کوي. نړۍ په ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا استول شوی سفیر سهیل شاهین هم نه دی منلی چې په ضد یې طالبانو سخت احتجاجونه هم کړي وو، خو نړۍ وایي تر څو چې د دوی ټول شرطونه نوي عملي شوي د طالبانو حکومت به په رسمیت نه پیژندلای کیږي.
ډیوی ګرانو لیدونکو، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته نن په کابل کې د دې هېواد اقتصادي برخلیک په تړاو لومړنی اقتصادي کانفرنس شوی دی چې په دغه اقتصادي کانفرنس کې د طالبانو وزیر اعظم یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هېوادونو څخه یواری بیا غوښتلی دي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. راځئ چې په دې اړوند څېړنه او تفصیل واخلو د نجیب ننګیال څخه چې سیاسي څېړونکی دی زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی. ستړي مشئ، په خیر راغلی ننګیال صاحب.
سلام تاسو ته د خبرونې لیدونکو ته.
وعلیکم السلام ننګیال صاحب، تاسو دغه غوښتنې څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم غیر مناسب غوښتنې دي، نامسولانه دي. طالبان له کومې ورځې چې په افغانستان کې حاکم شوي دي د واک تقریبا 15 میاشتې پوره کیږي. په دغه ټوله موده کې د دوی ټول تلاش او لټون دا دی چې بهرنی مشروعیت، نړیوال مشروعیت یا سیمه ییز مشروعیت د ځان لپاره پیدا کړي. په کور دننه د کورنی مشروعیت په لټه کې نه دي. دوی د افغانانو هیلو ته، د افغانانو غوښتنو ته اعتنا نه کوي، بلکې یوازې د نړیوالې ټولنې مشروعیت او رسمیت غواړي چې ترلاسه کړي. حال دا چې هیڅ د حکومت تر هغې پورې نړۍ ورسره تعامل نه کوي، نړۍ پر رسمیت نه پیژني. چې لومړی خپل ولست مراجعه ونه کی خپل ملت چې دی هغه راضی نه کی. طالبان د خپل ملت سره د خپل خلکو سره په تصادم کې دی، په ټکر کې واقع دي. خو سهار ماخام د دوی د هر ورځې تلاش دا دی چې څنګه کولای شي چې نړیوال راضی کی، او نړیوال تر هغه پرته نه راضی کی چې تر څو پورې افغانان نه راضی شي په دې حکومت باندې، افغانان نه وی منلای او د افغانانو غوښتنې حقونه چې دی هغه نه خوندې شوی.
ننګیال صاحب، خپل طالبانو په دغه کانفرنس کې ویلي دي چې دوی حق غوښتنې ټولې سر ته رسولي دي، کومې چې ورڅخه نړیوالې ټولنې کړې دي. تاسو څه ګڼئ چې آیا کومې غوښتنې چې شوې وي هغه دوی په رښتیا سر ته رسولي دي او که څنګه؟
دا حقیقت نه لري، بلکې طالبانو د خپل ټولو ژمنو خلاف چې د دوی په پروسه کې د دنیا سره د متحده ایالاتو سره دوی د مذاکرات په لړ کې کوم ژمنې کړې وي، دا غټول ژمنو مخالفت کړي او غټول ژمنې ماتې کړې دي. طالبان د ژمنو په ماتولو کې شهرت لري. تاسو ولیدل دوی افغانستان کې ارګ ته د وسلو سره نه نوتل، دوی د افغانستان یو جمهوریت او دیموکراتیک نظام چې دی هغه ک دوی په افغانستان کې د افغانستان بنسټونه او ادارې ډنګ کړي. تاسو ولیدل تر 2 میلیونه شاوخوا ډیر خلک له افغانستان نه کډه شو د طالبانو د جبر او د استبداد د لاسه. همدغه سي دوی د دنیا سره بیا امارات حاکمه وی، دا دوی د مسکو د اعلامي برخه وا، دا دوی د خطر د اعلامي برخه وا، او دا تحصیلي دل چې د طالبانو د دوی دفتر ویان نعیم ورداګ او سهیل شاهین به هر ورځ په خبری کانفرنسونو کې رسنۍ سره هم دا خبره کوله چې موږ په افغانستان کې بیا امارات نه غواړو، موږ په افغانستان کې بیا واک نه منحصرو، یوازې د ملایانو او د طالبانو واک نه راولو په افغانستان کې، بلکې یو دسي نظام راولو چې هغه د ټولو افغانانو ګډ نظام وي، د افغانستان ټول سیاسي اړخونه، د افغانستان ټول نه په غنظام کې برخه ولري، هر څوک ځان پکې وبيني. دا ټول ژمنو په مخالفت کې دوی د سیاسي تفاهم بلارې را نغلل، بلکې د زور او ټوپک بلارې نه د افغانستان ولایتونو ته سکوت ورک، په افغانستان کې جګړې ته شدت ورک، دوی افغانستان کې حاکم شول. دنیا ته دغه یو برخورد چې دا د منلو نه دی، او دا د طالبانو د ژمنو خلاف عمل دی، او ژمنې ماتول چې دی هغه قیمت لري او طالبان د دې قیمت ورکوي.
طالب مشرانو یو وار بیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان کنګل شوې پیسې دې آزاد کړي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا پیسې باید آزاد شي؟
زه فکر کوم په یو په افغانستان کې بشري ناورین دی، یو د افغانستان د حکومت او سیاسي ناورین دی. د بشري ناورین د مخنیوي لپاره کافي نورې لارې چارې شته چې نړۍ ته همکاري وکړي او خلک چې دي لولګي نه وژغوري. بل بیا د طالبانو د حکومت چارواکي دي چې هغوی له دغه مرستو له دغه امکاناتو څخه سوء استفاده کوي، د ترهګرۍ په تمویل کې ترې استفاده کولای شي. دوی په افغانستان کې د خپل استبداد او جبر لپاره د ریښې په غځولو کې کار ته اخیستلی شي، د دې باید مخه ونیول شي، بلکې په داسې لارو چارو باندې غور وکړي چې دغه مرستې یا دغه پیسې د افغانستان هغه خلکو ته ورسیږي چې هغه دی خلک دی واغه د دښمنه د مشکلاتو سره مخامخ دي. نه دا چې د طالبانو چارواکي، د طالبانو حکومت، د طالبانو پوز په تمویل شي، د طالبانو هغه چې په تمویل شي چې دوی په افغانستان کې خپل جبر او استبداد ته چې دی هغه دوام ورکړی شي، د دې باعث پاید نشي د افغانانو سره کوم مستقیما ملست کیږي. هغه د پاره نور لارې چارې شته، ملګرو ملتونه او نور افغانان په دې باندې سلام مشورې کولای شي څنګه چې کولای شو افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسو، نه دا چې د طالبان حکومت حمایت شي.
ډیره مننه ننګیال صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوي او دغه څېړنه او خپل نظر مو د لیدونکو سره شریک کړ.
کورو ده
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ، تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډیوی خبرونه لا دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو. خو زودا محل بیا هم د پاکستان ولوري تشریح چې په ورستیو کې د ترهګرۍ پیښې په داسې حال کې ډیره زیاتې شوې دي چې د پاکستان په وزوایي د لاقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پر ضد جګړه روانه ده. همداراز په شمالي وزیرستان کې په وزوایي چې ترهګرۍ وژلې دي او په سیمه کې هلته د نامنۍ پر ضد پارلات هم روان دی. په دې عمومي ډول تفصیلات مراغون کړي دي په چیرې خپرونه کې کوربه نصر الله خان د ډی وی خبریال اورنګزیب خان څخه ستاسو سره یو وار بیا شریکوم.
د ترهګرۍ نږدې و داسې پېښې شوې دي په اسلام آباد کې، په وزیرستان کې، په بلوچستان کې، په خبر کې، په باجوړ کې، چې د دې زمواري چې کوم ده کلدم دې کې طالبانو په غاړه اغستې ده. ا دې کې مهمه خبر دا ده چې تر اوسه پورې چې کله نه په 15 اگست نه پس په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو پاکستان کې هم تیرې کې طالبان دلته بریدونه سیوا کړی دي. په دې بریدونو کې هغه وخت د یو میاشت وقفه راغلې وکړه چې طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د یو میاشت رسمنده اعلان شروع. وروسته په 15 جنوري د پوسټ وین ادارې ایس پی آر مشر دا خبره کړې وه چې اوس تیرې کې طالبان سره د دې مذاکرات ختم شوې دي، ځکه چې دای غوښتنې دوی نشي منلې او اوس پاکستان پوسټ بدایي خلاف یو ځل بیا عملیات پیل کوي. کله نه چې د پاکستان پوسټ لخوا دا بیان راغلی دی چې کله دم تیری کې طالبانو پر ضد دوی عملیات پیل کړی دي، نو پاکستان کې ترهګري یو ځل بیا زیاته شوې ده. خو مهمه خبره دلته دا ده چې زموږ کم څیړونکو سره خبرې شوې دي، هغه وایي چې دې ترهګري کې او په ماضي کې پاکستان کې کومه ترهګري شوې وه. یوازنی فرق پکې دا دی چې دې ځلې تیری کې طالبان چې دي هغه زیاتره د پاکستان سیکورټي فورسز او پولیس په نښه کوي. دا که شان زموږ چې کوم سړونکو سره خبرې شوې دي، هغه دا خبره هم کوي چې دا ترخه غریبه راتلو تر اوسه په نور هم زیاتی کی، او دا یره چې کوم ده د پاکستان کورینو چارو وزیر شیخ رشید احمد هم سرګند کړی دا او وجه سړونکو دا خی چې پاکستان کې د ترخه غری پر ضد کله چې د پیښور آرم پبلک سکول ته ښه وي وا یو قانوني تګلارې ټاکل شوی وا چې نېشنل اکشن پلان هم ورته ورکړې شوی وو، نو سړونکو دا وایي چې هغه تر اوسه پورې په مکمل توګه نه د عمل کړی شوی. دا غشن د پاکستان په پارلیمان یعنی سېنات او قومي اسمبلی کې هم چې کوم سېنټرانو او د قومي اسمبلی غړو په طرحه غره باندې کوم تبوسونه کړی د پښتنې کړی دي، نو هغه هم دا خبره کوي چې نسیر اوسو په پاکستان حکومت د قومي سلامتي په حق لا یو تګلارا جوړ کړی دا چې ورته نېشنل سکیورټي پالیسی نامه ورکړې شوې ده. خو پارلیماني غړي چې زیاتره د مخالفو ګوندونو سره تعلق ساتي، هغه دا تبوس کوي چې یو هیواد کې چې د قانوني سلامتي تګلارې جوړیږي واه نه پارلمان د خبر ساتل کیږي، نو دا اخر څنګه قانوني سلامتي تګلارې دا او دا څنګه عملي کیږي.
صحیح
دی کې سړون کې دا خبره هم کوي چې کله نه افغانستان کې د طالبانو راتګ نه پس اوس پاکستانی طالبانو ته هم د ډاډ ملو شو دی چې څنګه الته د ټوپک په زور باندې آی حکومت جوړ کو، نو دا قسم کې دي چې پاکستان په هم تیرې کې طالبان چې کم دي د ټوپک په زور باندې خپل غوښتنې په ریاست باندې اومني.
صحیح اورنګزیب خان صاحب، په پاکستان کې د طالبانو سره د خبرو کې دوه خبرې روانې وي، د یو میاش د دزبندۍ خبر روانې وي، په دې وروسته چې کوم د بریدونه سیوا شوې دي، د حملې سیوا شوې دي، حکومت سوای او طالبان په دې اړه باندې څه دریز لري؟
زیاتره د پیښو زمواري خو چې دا طالبانو قبول کړی دا، او طالبانو چې کوم بیانونه د مختلف پیښو نه پس راغلي دي، نو یې نه خدا سرګند ده چې طالبان به دا غشن بریدونه پرادون کې وخت په هم جاری ساتي. حکومت خدا خبره کوي چې د دوی خلاف به عملیات جاری ساتي، او کوم په ګراوند باندې وکړو په میدان باندې چې موږ تاسو ښکاري نو هدا چې نن د ایس پی آر یو بیان مخ ته راغلی دی چې د پوز وین اداره ده وایي دا خبره کړې ده چې شمالي وزیرستان بیرن شاه سره نږدې اطلاع یعنی انټیلیجنس بیس اپریشنز په نتیجه کې دوی دوه ترخګر وژلي دي، نو دا شان عملیات خو پاکستان پوز کوي او حکومت هم دا وایي چې د عملیات به دوی جاری ساتي. او مهمه خبره دا ده چې زموږ د دوه ورځو کې کوم سړونکو سره خبرې شوې دي چې هغه کې د پولیسو په افغاني چارواکي هم شامل دي، هغه دا خبره کوي چې کله افغانستان کې طالبان راغلي دي، نو دا خبره خو دا چې د پاکستانی طالبانو لیډرشپ یا مشران هلته افغانستان کې ناز دي، او افغانستان جنونونه کم طالبان خوشی کړی شوی وو فوټ سولجرز دي ورته سړونکو وایي هغه زیاته شمیره کې پاکستان ته راغلي دي.
صحیح
او دا فوټ سولجرز ته طالبانو کم دي اراتون پروسه کې پاکستان لپاره یو خطر جوړې دي شي.
صحیح اورنگزیب خان صاحب، تاسو څنګه خبر وکړه په وزیرستان کې د بدمنۍ پیښې بیا دغې نه وروسته د پوځ عملیات، خو هلته د خلکو د احتجاج خبر هم مخې ته راغلی دی، که په دې اړه باندې را سره لږ معلومات شریک کړئ.
کوم احتجاجي
تاسو ویل چې هلته د پوځ عملیات کړي دي، هغه پوځ خلاف بیا دغلته مختلف واقعات شوي دي، پیښې شوي په شمالي وزیرستان کې، بیا هلته سو احتجاج هم شوی دی چې دغه عام خلک دې زورول کېږي نه؟
دا بالکل نصر الله صاحب، چې پاکستان پوز په ماضي کې هم سونه عملیات دلته کړی دي، خصوصا په خوانی قبایلی سیمو کې عملیات وو. د بدوی دا نامه ورکول چې دا انټیلیجنس بیس آپریشنز دي، او په دې باندې به ټول نظر تنقید دا کېدو چې په یو سیمه کې، یو منطقه کې، یو علاقه کې انټیلیجنس بیس آپریشن باید چې په یو کور باندې وشي، دا کوم اطلاع چې دوی ته ملاو شوی ده، داسې نه شي کېدی چې دوی ته انټیلیجنس معلومات هم ملاو شوی وي، او هغه باوجود دوی دا علاقه کې چې څونه کورونه یې هغه ټولو تلاشي واخلي، او هلته چې کوم خلک دي هغه دوی پازاب کړي. نو په پاکستان سیکورټي فورسز باندې په ماضي کې هم او اوس هم دا تورونه لګېدلي دي چې ترهګرو پر ضد چې عملیاتو په نامه باندې دوی اکثر لا بې ګناه خلک هم په نخښه کړي دي. او خو پاکستان کې د بد مرغه په پوسټ باندې د تور چې کوم دی ثابت تر اوسه پورې چا ثابت نه کړی شو، نه عدالتونو خلکو.
VOA دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا، تاسو په یوټل سیټلایټ، په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د کراچۍ ولوري ته چیرې چې د غلا کولو په مقام مقاومت د کراچۍ کشمیر روډ اوسیدونکو شاروخ په وژنې کې په مبینه توګه ککړ، د کراچۍ پولیسو کانسټیبل خودکشي کړې ده. د کراچۍ پولیس وایي چې د جنوري په 13 نیټه د کراچۍ په کشمیر روډ کراچۍ د پولیسو کانسټیبل په مبینه توګه د غلا کولو د وخت مقاومت کوونکی یو ځوان وژلی و. څېړونکو وایي دا لومړی ځل نه دی چې کراچۍ پولیس ته داسې تورونو مخ شوی دی، او د دې نه وړاندې هم د کراچۍ پولیسو بېګناه خلک وژلي دي، اغوا کړي دي او د غلا کولو باندې تورن شوی دي. نور تفصیل تاسو د سیمې څخه د ریوی خبريال ذوالفقار بیٹھنه وړاندې کوي.
د کراچۍ پولیسو سپیشل انویسټیګیشن یونټ اس اس پی عارف عزیز جعفری ډیو سره خبرو کې ویل چې د جنوري په 13 نیټه د کشمیر روډ باندې د غلا کولو مقامت کونکي شاروخ د وژنې پیښې په لټنې ورسته دوی وړاندې دا خبره ښکاره شوه چې په دغه پیښه کې ککړتن د کراچۍ پولیسو یو کانسټیبل فرزند علي جعفری وو. د پیښې په لټنې ورسته چې دوی کله دغه نیولو د پاره ورغلي، فرزند علي ځان نیولو ته نه دی ورکړی او ځان یې وشتو یا یې خودکشي کړی.
مونږ ته خبر ملو شوی وو چې د خپل ملګری خواله هر ورځ یو روغتون ته راځي. مونږ د شپې په 9 بجې د نیولو لپاره پولیس کې نیولی وو. د چکل حال ته راغلو، خپل ملګری بلال ته اشاره وکړه او پارکینګ ته بوتلو. کله چې پولیس د نیولو ته نږدې ورغلل، د تماچره وویسته او پولیسو ته ونیوله چې نږدې را نشي. په پارکینګ کې د یو موټر شاته ودنګل او په خپل سر یې ډز وکړو.
په کراچۍ کې دا ډومبنۍ پیښه نه ده چې په پولیسو د قانون نه لرې د وژلو، د اغوا کولو او د غلا کولو تورونه لګیدلی. نقیب الله مسید او هغه سره درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 13 نیټه د کراچۍ په شالطیف ټاون سیمه کې په یو پولیس مقابله کې وژل شوي وو. داغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انوار دا وکړی وه چې په مقابله کې ترهګر وژلی دي، خو وروسته د پولیسو خپلې ګډې پلټنیزې کمیټې دغه مقابلې ته جالي ویلی وو. د کال 2021 دسمبر میاشت کې ارسلان چې د 12 ټولګۍ زده کوونکی وو، د بلدیا احتیاط ټاون نه بورډ افیس ته د زده کړو سنټر ته راغلی وو. واپسي کور ته تلو او په لار کې پرې پولیسو ډزې کړې وې او وژلی وو. یو ځایي خبریال افضل ندیم ډوګر ډیوه سره خبرو کې وایي
پولیس والے کے خلاف شہادتیں نہیں دیتے. پولیس دخپلو پولیسو خلاف گواہی یا شہادتونا نور کوي او نپر مقدمہ ہارنگ جوڑوی چودی پا کی سزا شی. او د دوی خلاف قوي ثبوتونه هم عدالتونو ته نه وړاندې کول کیږي چې عدالت پر سزاګانې ورکړي او دغه رنگ دوی په مقدمو کې آزاد شي. دا به څنګه وشي چې یو پولیس والا د بل پولیس والا خلاف کوم قانوني ګام پورته کړي ځکه چې دوی دواړه په هغه کار کې پیټي بند وروڼه وي.
د کراچۍ پولیسو ویاندا شازیا جیهان ډیوه سره خبرو کې ویل چې ښه او بد خلک په هره اداره کې وي. د یو تن کړي کار یا کم جرم کولو د باندې ټول پولیسو ته په دې توګه قتل نه دی پکار.
همې جب کسی کی کسی الیګل ایکټیویټی یا کرمینل ایکټیویټی کی کمپلین یا
ملن کا چکل د پولیسو کم یو غړي په خلاف شکایت راشي پولیسي مقدمه هم درج کوي او داغي مقدمه پلټنې هم کوي. داغي ورستو بیا هغه تن عدالت ته وړاندې کول شي. بیا د عدالت کار وی چې سزا ورکوي. وخت په وخت پولیس د ادارې دننه هم د پولیسو کړي ګامونو جاج اخلي او د قانون لری ګامونو پر ضد پولیس اهلکاران د نوکرونو هم وستل شوی.
یاد پیخه په داسې حال کې را مخته شوی چې د کراچۍ کشمیر روډ اوسیدونکو شاروخ مور او خور پر رکشه کې د بازار نه کور ته راتلل چې د کور دروازې مخې ته یو تن چې د پولیسو په وینا کانسټیبل فرزند علي جعفری وو ترینه غلا کوله چې په هغه وخت شاروخ د کور راووتلو او د غلا په مقامت په نتیجه کې وژل شوی وو. ذوالفقار بیٹنه وایس اف امریکا ډیوا کراچۍ.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې غواړو چې بیا هم ستاسو پام راوګرځو د یوې اقتصادي مسلې ولوري ته د پاکستان موفقی تحقیقاتي ادارې په نږدې کې 1510 سایټونو تر ټولو تړلو تابع کړي د کریپټو کرنسی کاروبار یې کوو او په وروستیو کې د پاکستان مرکزی بانک هم په پاکستان کې د کریپټو کرنسی باندې بندیز وړاندې کړای دی. نور تفصیل به اخلو د دې وی خبريال او زموږ همکار ریاض حسین صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی ریاض صاحب. ریاض حسین صاحب، اف آی ای څومره شمیر کې ویب سایټونه غواړي چې وتړي او دا ولې تړي؟
دا سیده چې کما د پاکستان وفاقي اداره د اف آی ای فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی دی هم دغه 1501 دی دغه ریپورت چې کوم راغلی دی نو چې دغه اکاونټونه دی معلوم کړی دی او دغه اکاونټونه یا د ویب سایټ په ذریعہ باندې چې کوم د کریپټو کرنسی دا یا د ډیجیټل کرنسی کوم کاروبار کیږي هغه دلته په پاکستان کې کیږي او دی پی ټی ای ته کوم چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی دا هغه ته دا ویلی دی چې دغه اکاونټونه وګتړي او دغه کې چې کوم خلک بولوست یا کوم خلک چې دغه ویب سایټس یا دغه اکاونټونه تړي نو د هغه خلکو په ضد به هم کاروایی په عمل کې راوستي شي. د دې سره سره د دین وړاندې د پاکستان سټیټ بینک سوره دی وړاندې د سندھ های کورټ ته هم دا خبره کړې و او د لیکلي وته چې دا کاروبار چې دینو د غیر قانوني ګرځول کیږي او د هغه وجه دا ده چې د دې په ذریعہ باندې یو خدای دې خلک خپل توري پیسې چې دینو اغست کړي یا کمی غیر قانوني پیسې دي هغه قانوني کوي او بلې وته دا یو خبره کړې و چې د دې دغه پیسې چې کمی دي یا د کریپټو کرنسی په ذریعہ باندې چې دینو د دې دا د ترهګرې په ضد یا په ترهګرې کارونو کې کارول کیږي. دغه دوه خبرې وی چې را دی باندې دغه بنیادی دغه دوه خبرې کړې وی چې مونږه هڅه کوو مونږه کوشش کوو چې دغه کم غیر قانوني توګه باندې کم د کریپټو کرنسی کاروبار کیږي دغه وترو. خو د دې سره سره بیا دلته کې دلچسپ صورتحال داسې جوړیږي چې یو خو پی ټی ای او چې کومه اف ای ای ده د پاکستان مرکزی ادارې دي دواړه دوی دغه کوشش کوي چې دغه 1501 دوی چې مونږ معلوم کړی دي او دغه وترو او د دغه د چلوونکو خلاف کاروایی په عمل کې راوړو. خو بیا د دې سره چې کوم مرکزی وزیر دی د پاکستان ساینس او ټیکنالوژي د مرکزی وزیر شبلی پراغ هغه هم تیر ورځ دا خبره کړې ده چې مونږه د هڅې کوو د فاینانس ډیپارټمنټ د فاینانس منیسټري او چې کوم سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن د اداري په ذریعہ باندې مونږ کوشش شروع کړی دی چې کرنسی چې کوم ده یا ډیجیټل کرنسی چې کوم کاروبار کیږي دې ته قانوني شکل ورکړو دا ریګولرایز کړو. او هغوی دا خبره هم کړی دا چې دغه کریپټو کرنسی چې کم کاروبار دی د دې په ذریعہ موږ دا هم کولی شو یا چې د دې لپاره چې کم اپلیکیشن یا کم بلاک چین کم چې د دې په ذریعہ باندې دغه کاروبار کیږي دغه خپل پو او د دې په ذریعہ موږ دا هم کولی شو چې بډی رشوتونه چې په ملکی کم کیږي د هغې مخه هم ونیسو. خو بیا د دې سره سره چې کم پوهان دي هغه په دې باندې نیوکې هم کوي، پوهان دا خبره کوي چې یاره دغه چې د کرپټو کرنسی کم کاروبار دی، ډیجیټل کاروبار دی، د دې سره ګڼ شمېر ځوانان چې دي هغه تړلي دي، تعلیم یافته ځوانان چې هغه په دغه کې خپل کاروبارونه کوي. او بیا د ورلډ بینک چې کومه ډیټا راغلی ونو هغه هم دغه خبره کړې وا چې تقریبا شل ارب ډالر اشتمنی چې دي هغه د کرپټو کرنسی په ذریعہ په پاکستان کې کارولی کیږي او هغه سره د خلکو کاروبارونه تړلي دي. نو پوهان دا خبره کوي چې یو خو د دې مخه نیول چې دي دا ډیر ګران دي او باید چې حکومت دیلا قانوني شکل ورکی، د دې د مخه نیولو په ځای دیلا قانوني شکل ورکی چې دې سره د ډیرو خلکو روزګار تړلی دي. جی
ډیره زیاته مننه ریاض حسین صاحب چې راغلی او دغه ټول تفسیر مو د لیدونکو سره شریک کړ. تاسو نه بیا هم مننه.
ډیره مننه.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم، ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
او دا مهال زو د نړیوال ریپورت ولوري ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په د چهارشنبه شورې په ورځ په داسې حال کې د اروپا په سفر تللی دی چې په اوکراین په پوله د روسیې پوځیانو ځای پر ځای کېدو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی او په اوکراین د روسیې برید ویره څرګندېږي. راځئ چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره زموږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی.
یوکرین ته د رسیدلو وروسته د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د امریکا په سفارتخانه کې د مطبوعاتو سره خبرو په وخت وویل دوی د څو میاشتو راهیسې د یوکرین په حالاتو نظر ساتي او ګڼي چې د روس لخوا د یوکرین په سرحد د پوځونو راجمع کولو او راپارونو څه جواز نه ښکاري. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د خارجه وزارت او په کیف کې د امریکا د سفارتخانه د چارواکو ترڅنګ د یوکرین د اعلی چارواکو سره په یوې اهمه غونډه کې هم ګډون کړي چې غواړي د یوکرین روس سره پیدا شوی تاوتریخوالی راکم کړي. رایټرز خبری اداره وایي په دغه غونډه کې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی، خارجه وزیر دیمیترو کولیبا او د یوکرین نورو لوړ پوړو چارواکو په پوځي مرستو د امریکا د حکومت مننه وکړله.
تاسو مننه کوم، په خاصه توګه د صدر جو بایدن او د امریکا د انتظامیه چې د یوکرین سره پوځي مرسته کوي او دا به نور هم زیاتوي. دغه مرستې منګه لوړاندې نه لګیایو اخلو. زما باور دی چې دا مرستې به په راتلونکي کې هم روانې وي. دا مرستې به راتلونکي کې په نیټو اتحاد کې زمنګ د شاملې دلو د ستراتیژیکی منسوبې ملګرتیا هم خای او د دې په نتیجه کې به زمنګ پوځي صلاحیت او وسیلې نور هم زیات شي.
د غونډې په محل د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن یو وار بیا د خبره تکرار کړله چې روس د یوکرین په ضد نور سګامونه اخلي او د منسوبې د لاندې نور ځواکونه زیاتوي نو امریکا او ملګری هم د مخنیوي لپاره تیار او د یوې لارې خپلولو لپاره په مشوره کې دي.
موږ دا خبره په ډاګه کړې ده چې د لانجو د کمولو لپاره سفارتي حل د دوی واضحه لومړیتوب دی او دا یو زمورانه عمل دی چې په موږ کې څوک هم کولای شي. منګه ماسکو ته پډاګه کړی دا چې کپو یوکرین یې يرغل وکړو نو د نتیجو انتخاب دی وکړي او ډېرې سختې نتیجې به وویني. او یو وار بیا دا ووایو چې دا خبره یوازې د امریکا نه ده، بلکې د ټول یورپ او یورپ نه بهر هم ده.
د امریکا خارجه وزارت د بیان تر مخه خارجه وزیر انتونی بلینکن به د یوکرین د چارواکو سره د ملاقات وروسته برلن کې د یوکرین په اړه هم ملاقاتونه کوي. د امریکا اعلی چارواکو د یوکرین د فوري سفر په داسې حال کې کړي چې روس په تیرو څو ورځو کې د یوکرین سره خواته د بیلاروس هیواد په سرحد هم لوی شمیره پوځونه لري. د روس چارواکو ویلي د بیلاروس سره د ګډو پوځي مشکونو د پاره ځواکونه ورلېږلي دي. د روس د ګام په یوکرین او د امریکا ترڅنګ په نیټو او یورپ کې اندېښنې زیاتې کړي دي. وایټ هاوس خبرداري ورکړي چې هر لحظه دا امکان شته چې روس خپل گاونډي هیواد یوکرین باندې پوځي حمله وکړي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
جرمنی وایي د خپل اقدارو دفاع لپاره ستر اقتصادي قیمت ادا کولو ته تیار دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر د سې شنبې په ورځ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې غربي طاقتور هیوادونو روس ته ګواښ کړی دی چې که پر یوکراین یې برید وکړ نو سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. د هنری ریچول ریپورت تاسو محمد عالمگیر په خپل غږ وړاندې کوي.
دا ماسکونا 300 کیلومتر لری لوی دی زړخته د یوکرین پولیس سره 100,000 روسی فوجیان ګمارل شوی. یوکرین او غربي طاقتونه ویره لري چې په یوکرین د روس حمله سو وخت هم کېدو والده. روس ادعا کوي چې فوجي د ناتو د غزیدو مخنیولو لپاره پرځای کړي. دروان کړکیچ پترس کې د نه یا سه شنبه پروز د جرمني د بهرنو چارو وزیر انلینا بیرباک خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره ماسکو کې لیدل کاتکړي او ویلي جرمني به د یورپ د بنیادی ارزښتونو دفاع کوي.
موږ د عام قواعدو د دفاع پرته بل چاره نه لرو، حتی چې دغه د ستر اقتصادي قیمت باندې هم ولینوي.
دروان میاشتې په سر کې امریکا سره خبرو کې ماسکو د ختیځ یورپ نه د نېټو پر شا کېدو او یوکرين خپل غړې منلو څخه ډډه کول غوښتنه کړې وه. امریکا سره د خپل ائتلافیانو دغه غوښتنه رد کړي او روس د یوکرين پولیس څخه خپل فوج لري کول نه انکار شوی.
موږ څرګند کړي چې موږ په خپل خاوره د خپل پوز د حرکت په اړه هیڅ غوښتنه منلو ته تیار نه یو.
د روس او جرمني دا خبرې د یوې بلې اونۍ سخت ډیپلوماسۍ په ترڅ کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کیو او برلین د دورې اراده لري، په داسې حال چې غربي نړۍ دې مسلې ته یو موټی کېدل غواړي. د نه پرواز د نېټو سیکرټری جنرال جرمن چانسلر سره هم ملاقات کړي او د نېټو ائتلاف په دې حق له دریزي واضح کړي.
د شخړې خطر ریښتنه دی. د نېټو ائتلافیانو په روس غږ کړي چې تاو تریخواله دې کم کړي او هر قسمه یرغل به د ماسکو لپاره ستر قیمت ولري.
جرمنی وایي دغه قیمت کې د لشي چې د نورد سټریم 2 ګیس پایپ لاین نور هم ځندېدل وی، کوم چې د روس قدرتي ګیس جرمنی ته رسولو لپاره خپور شوی او دین راتلونکي پیسو ته دروس کاته دي.
د خبرې ته ډیر پام نکېږي، خو اوسنی حالت کې که کار په طریقه وشو نو دا به یورپ ته ګټه ورسوي.
د ترمنز برتانیې روانه اونۍ یوکرين ته د ټینکونو خلاف استعمالیدونکي سپک وسله هم رسول شروع کړي. امریکا وړاندې څخه کیولا د ټینکونو خلاف درنه وسله ورکړې او ویلي کوروس په یوکرين باندې حمله وکړه نو نور وسله به هم کیولا ورکوي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیر ساته.
د دې ویګران ولیدونکو او ورېدونکو خبرونه دوام لري. زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د کورونا ناروغي مخ په زیاتېدو ده او د کیسونو کې ډیر زیاتوالی راغلی. ډاکټران هم اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې په حکومتي کچه د کورونا پر ضد احتیاطي تدابیر عملی کړي او په راتلونکي کې په روغتونونو بوج کم شي. او دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې په یو شواروز کې د کورونا 15,000 نه زیات کیسونه ریپورت شوي دي. نو راځي چې ټول تفصیل یې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو او وګورو.
د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادی عمومي سکتر ډاکټر قیصر سجاد وایي د حکومت لخوا چې کومه د کرونا د ناروغي شرح خودلې شوې ده، دا شرح د لس فیصد نه هم زیاته ده. دوی وایي که په یو خاندان کې د چا کرونا مثبت معاینه راشي نو بیا د کور نور خلک معاینه نه کوي. دوی وایي ریکارډ کړی شوی تعداد نه زیات خلک په کرونا اخته کیږي. دوی وایي دا شرح او د کیسونو تعداد په یو شواروز کې د 15,000 نه زیات دي، ځکه چې نوی راغلی وایرس اومیکرون ډیر په تیزی سره خوریږي. اگر چې په دې کې د ډیلټا په مقابل د مرګونو شرح کمه ده، خو په زیاتو خلکو کې دغه وایرس موندل کیږي. د حکومت لخوا هم پورته کړی شوي ګامونه نه عملي کیږي او دا یری هم شته چې دا وایرس په نور هم په خلکو کې خور شي او د خلکو په ستونزو کې به اضافه وکړي. په ملکی کچا په ډاکټرانو او د صحت په کارکوونکو کې دغه ناروغي خوریږي او په هسپتالونو کې د ډاکټرانو هم کمی راځي. باید چې حکومت په ګڼه ګوڼه ودونو او بازارونو کې په سختۍ سره احتیاطي تدبیرونه عملي کړي. په پاکستان کې د کرونا د سار اداره NCUC وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 15,402 کسانو کې د کرونا وایرس موندل شوی دی او 8 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. اداره وایي د کرونا د مثبت کیسونو شرح 9.8 فیصد ته رسیدلی او په ټول هیواد پاکستان کې د 9,008 کرونا ناروغانو حالت مرګونی دی. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمه وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 200 کسانو کې کرونا وایرس کار شوی او 2 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. سیړنې وایي په ورستو کې د کرونا د مثبت کیسونو شرح د 1% نه هم راکم شوی و، خو په ملکی کچا د احتیاطي تدبیرونو د نه عملی کېدو له وجې یو ځل بیا په دې کې اضافه شوی. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمه وایي د نیمه نه زیاتې آبادۍ ته ویکسین لګول شوی دی، خو بدل شوی وایرس اومیکرون په تیزی سره خوریږي. په خیبر پختونخوا کې د ویکسینو لګولو د سانګي صوبایي مشر ډاکټر عارف وی ویډیو ته وایي باید چې خلک دریم ویکسین هم ولګوي.
اومیکرون چې کوم ویریانت دی هغه په تیزی سره پیلاویږي. دا هغه واحد یو علاج دا دی چې هغه کچا ویکسینیشن نه کړي هغه دی ایمیډیټلی ویکسینیشن وکړي، او کچا ویکسینیشن کړي وي نو هغه دی ضرور بوستر ډوز ولګي.
سیلنی وایي تر دې دمه په پاکستان کې 14,00,000 او 18,000 نه زیات خلک په کرونا ناروغي اخته شوي، چې پکې په مجموعي توګه یو کم 15,000 خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی. مطبوعاتي ریپورټونه وایي په پاکستان کې تر ټولو زیاته سند صوبه متاثره ده، چې پکې د کرونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 30% ته زیاته شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دے، په کاروبارونو بند دي،
کرونا وایرس
د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
سره اوسه د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې
زو د بلوچستان صوبیه ولوري ته چیرې چې د پولیو ضد روان کمپاین کې د علماو په ذریعه انکاري والدین قانع کولو لپاره د عالمي مرستندوی ادارو په مرسته یو کانفرنس په کوټه ښار کې ترسره شوی دی چې د دینی علماو ذریعه انکاري والدین قانع کولو لپاره علما به څنګه خپل کردار لوبوي. راځي چې تفصیل یې واورو د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې.
په دغه کانفرنس کې د بلوچستان ایالت مکمیست لخوا تابعه شوی و. په کوټ بلاک کې شامل د کوټ ضلع پښتون آباد خروټ آباد نوی کلي سره سریاب کرانی سیمو دینی عالمان را بلل شوي وو چې د پاکستان د نورو برخو سره سره په بلوچستان ایالت کې د رواني میاشت 24 تاریخ څخه شروع کېدونکي د پولیو په ضد په کمپین کې د دغه علما په ذریعه د پولیو څخه انکاري خلکانی کې او په ټولنه کې د پولیو په هکله یو مثبت پیغام خپور کړي. په دغه مهال د عالمي ادارې حیثیت WHO نماینده سمی کاکړ و وی او ای ډیوا ته وویل چې یو دینی علم ډیر په صحیح توګه ادي خلک د پولیو په حق لکانی کوي. سي
زره خبره ده د علما صاحبانو سره ممبر او محراب فورم دی او پدا کې دي د معاشري اغاهي کی عوام ول راځي دي له مشوره د پاره د مختلفو شتون د پاره نو خلک دي راځي د دې سره معلومات کی نو علما صاحبان چې خپل ون بوډي دي ته معلومات کی نو بیا دي تسلی بخش جواب ورکوي سي او بیا د علما کردار په افواو کې ډیر غټ اهم دي چې کوم وخت او افوا په لاب سي علما صاحبان چې کوم وخت د افوا خلاف کوم حقایق دي ته معلوم دي دغه افواډي شه جواب کوي.
په دغه کانفرنس کې د مکمیست چارواکو یونیسف او WHO نمایندګانو ویناوې وکړې او دینی عالمانو ته د پولیو څاڅکي په اړه معلومات ورکړل. په دغه مهال یو دینی عالم کاری رشید احمد خپل وینا کې هم پر دینی عالمانو واضح کړل چې د پولیو څاڅکي د کوچني د سیټ لپاره زیانمنې نه دي، باید موږ ضرور خپل کوچنیان ویکسین کړو. په کانفرنس کې شریک د کوټې د ګولمنډي سیمې د یو مسجد پیش امام مفتي شعیب احمد وویل چې په دین اسلام کې د خیر کار کول ډیر ستایل شوی دی. دغه د پولیو څاڅکي هم د کوچني د سیټ لپاره ورکول دی یو د خیر کار دی.
فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا کې خیر کار کې سړی به مخته کیږي. هغه دغه رقم ګوره هر والدین د یو فرضي یو حکمت دغه کې چې خپل اولاد بهترین تربیت او صحت باندې توجه ورکړي. دا صحت یو مازه دوت کتری سره اگر استا طبیعت استا صحت برابریږي دا خو استا لپاره خیر کار سو کې خپل اولاد بهترین تربیت او بهترین صحت دا والدین باندې فرض دي. نو دا والدین اگر د خپل ځمداري باندې غفلت کوي خدا والدین د دې غفلت وجه سره روز قیامت په د اولاد حق کې د نیول کیږي.
د کانفرنس په اخرنی پړاو کې د مکمیسه چارواکو او د عالمي مرسندوی ادارو د غړو او دینی عالمانو ترمنځ د سوال جواب سلسله ترسره شول چې دینی عالمانو په ځادانه توګه سوالونه وکړل چې ودی ته بیا جوابونه ورکړل شول چې دینی عالمانو بیا پر دغه اطمینان ښکارا کوي او وی ویل چې د پولیو په حق له بده مثبت پیغام وادي خلکو ته رسوي چې د سیمې څخه د پولیو مرض خاتمه وسی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، کوټه.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دی. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمرۍ مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
دا مهال د بل ریپورت ولور ته پښتون ویلاګر او پټولنی زرسنې د پښتنو आवाज او تصویر وړاندې کوونکې د پټخیلو ملکان سره تعلق لرونکې طاهر خان چې ورستیو کې د پاکستان حکومت ورته د کامیاب جوان ایوارډ ورکړی راځي چې د ژوند کیسه او د هلې ځلې وګورو او تفصیل یې تاسو لپاره راغون کړی دی. سادیا قاسم شاه په دې ریپورت کې.
سعودی عرب کې می جون کولو، بطوری فوټوګرافر تلومنته کې می خپل ټکا پک کار کولو. تاسو ګوره زما خیال ده ټول پښتانه په دغه سوشل میډیا باندې او په دغه الکترونیک میډیا باندې ګوري، تر اوسه پوری زموږ د پښتنو تصویر چې کوم دی په پوره دنیا کې د یو دسی داغ په مونږ لګیدل چې مونږ ټول عمر پاغه کوشش وکړو کار وکړو یاره ګران ده کلریش. نو کله چې مال دی کې جون کوو نو ما خپل تصویر ته کتل، خپل پښتنو ته مې کتل، خپګان برادرت لونو ما دغه کوشش وکړ چې زه زدکړو کم پخپله او بیا په خپل نوم باندې په پښتون قام باندې کار وکم. نو ما ته یو خپل کې کار بیا مې لا شوې زه گرافیک ډیزاینر ما سره بډې ټایم او ما په یوټیوب باندې په ګوګل باندې سرچ وکړو چې دا سه کم قسم طریقه کار دی چې باغې باندې مونږ د خپل پښتنو یو خط تصویر دنیا ته خودل شو. ناغه ما ته ویلاګینګ ښکار شو چې په بهر ملکونو کې خلکو ویلاګینګ کوو، په ویلاګینګ په ذریعه باندې باغا خپل کلچر، خپل خلک، خپل تعلیم، خپل هلې ځلې به دنیا ته خودلې. نو هغه چې ما کله سوچ وکړو نو زموږ په وختنو کې هغه کلچر نو د ویلاګي زموږ سی ډي ډرامې کم چې زموږ ثقافت پہ نه خودلو زموږ په وړو کې هغه سیزونه ډېر زیات عام وو تمانچا ټوپک نو ما ویلاګنګ شروع کړو په سعودي عرب کې او ویلاګنګ مقصد صرف دا و چې یاره موږ د پښتنو یو ښه تصویر دنیا ته وخیال دی کې ډېر ښایسته ښایسته پښتانه د پاکستان نه هم او د افغانستان هم او دنیا د هر نړۍ نه هلته خلک راغلي دي خپل ژوندونو تیرې د دیشتو کالو نه د څلوېښتو کالو نه هغه ما کور کړل بیا د دغې مزدورانو سره هم زه کېناستم د دغې مسافرو سره هم کېناستم او د هغو زندګي مې هم دنیا ته وښودل د هغو هغه سختې مې هم دنیا ته وښودلې چې یاره داسې حالات که تاسو تعلیم او د هنر سره شي نو زندګي مې نور هم ښه کېدی شي.
پښتانه څنګه سوشل میډیا د خپل مسلو راپورته کولو دپاره یا د پښتنو په نړۍ کې د تصور ښه کولو خاصه چې پښتنو سره صحیح تصور دی هغه دنیا ته وښي نو پښتانه څه کولی شي ځوانان څه کولی شي دا سوشل میډیا څنګه
ډېر اهم کوېشن دی زمونږه کده بربادۍ د ټولو نه غټ سبب دی اکه په سوشل میډیا دی کور سوشل میډیا نه بهر دی نو ګوره یاد ساتئ دا د بهر نه څوک نه دی دا مونږ په خپل لاس یو زه به دلته مثال درکم زمونږ اوساسو د ټولو بابا چې په پښتنو کې ډومبه خدمت چا شروع کړو پښتنو ته ډومبه تعلیم چا ور کړو چې دا غنوم باچا خان بابا دی الله تعالی دې هغه جان خسته کی خدا پښتون بچنه ته پوسکه چې بابا څوک دی نو ډېر د بخنې سره یو مچی 20-30% د بابا هیسټري چا ته پته نشته نو مونږ ته هغه سړی هم مونږ نه دی خپل کړی که مونږ خپل اتلان را مخې ته کوو نو مونږ خپل اتلان پیژنو نه نو په پښتنو استعمال چې کوم د سوشل میډیا دی اوس هلن وخت چې زوینم نو دا ډېر تباهۍ سره تر روان دي زموږ مین کار څه دی تما د خپل نه راکاږه زه به تا د خپل نه راکاږم تاسو ګوره بهر دنیا کې ماشاءالله د میډیا سره ریلیټډ خلک په دې سوشل میډیا باندې بهر ملکونو کې دنیا قومونو کم کم حد ته رسیدا آن لائن ٹریڈنگ پدے باندھ کی گی امیزون پدے باندھ چلے گی پلکاؤ ڈالر خلق پدے دغا باندھے گا ٹھیک ہے تم مادل تین زدل تناسم ماخپل کیریئر ہوم دغه سوشل میڈیا نہ شروع کرے ماخپل کیریئر د ویلاگنگ نہ شروع کرے او ما تڑم بے انکم د یوٹیوب نہ راغلے ما د یوٹیوب نہ پمیاش کی 4-5 لاکھ روپے ام گٹلی دی ماڑم بے کم پجون کی چکم گاڑے اگست دے 12 لاکھ او ما د یوٹیوب نہ اگست دے ما کنم جوڑ کرے دے ما پ سوشل میڈیا جوڑ کرے دے کہ پما باندے دل سڑے کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کئی نہ زما پنم باندے کہ وغنم ما پ سوشل میڈیا جوڑ کرے الحمدللہ فازٹ میں جوڑ کرے نو پختانہ بہ لا پ سوشل میڈیا باندے پ عام زندگی کی حقیقی چدا کل د یوبل گریوانوں اللہ سباسی یوبل دکین اور گدو یوبل لاسن اور کی او پ سوشل میڈیا باندے یاد ساتے کہ چڑی تو چرتا کمنٹ کے دا د سینې چې تخپل ځان ظاهره دا خو پورا قام ته ریپرزینټ کې نو پښتون بچی له دا پکار دی کله چې هم تو سوشل میډیا یوز کې نو دا مو چې دا ستا پوری محدود ده دا ستا د پورا قام پوری محدود ده خدا کنزلی د دنیا د پښتانه ګوري په دې سره نیگیټیویټی خوريږي یوازې خدا نه ته خدا الله په هیڅ کې جرمدار کېږي او تخپل تصویر دنیا ته سخی لکه مونږ دا قام چې مونږ یو ولته کنزل کو او دا افسوس خبردار لکه ما ته اتلان نهات کړه اغه اتلان هم خلق نه پرېږدي نو الله به دا خلق حقيقي تاسو چې دا به کم سنگ به حقيقي زم ما دستا سو سوال درازم الله به حقيقي چې کله دا نو جوانان زمونږ د پښتانه خپل ټایم کالکولیټ کړي او دا وګوري چې دا وخت زو په سوشل میډیا ته روم دا زو خالخ لته روم او کبد اڑخ لته روم د دې معنی دنیاوی فائدہ سره او اخیری فائدہ سره
د وایس اف امریکا دی وسره د ناستي خبر کوم له استاذ سوډیرمن
چې په ازادۍ او مرکه با ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح
د هر انسان وان فایو تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د ټي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پایتور رسیدل د دې خپرونې کوربنه او مازه منزه شهید او د دې خبرونی پروډوسر وو سلمان یوسفزای چې تاسو لپاره دا ټول رپورټونه راغون کړی وو او تاسو ته وار په وار په خبرونی کې او وړاندې کړ په دې هیله چې تاسو هم خپل د سیمې څخه با خبره شوی او دغه خبرونه او دغه رپورټونه تاسو ته ځینی معلومات در رسولې وینو زه تاسو ښه خلم اجازه او تاسو په لوی الله سپارم سلوړه او آباد اوسئ د الله په امان
جو بایدن د کال غذره یوشتم د جنوري په کلمې لیکنه په کړهو بایدن د هغه وخت
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره